ستړي مشهیدا مشال ریډیو دې د دوه بجو په دې غړای کې زما مجید بابر نه کې هلو سلامونه منئ په خبرونه کې را سره په بیلابیل موضوعاتو راپورونه هم دی او د دې ترڅنګ دوه ونې د خبرونه تان دی هلې او روښانه مستقبل را سره هم شته خو له هر څه مخکې د دوه بجو خبرونو لپاره مای خپل همکار شاهین بنیری لور مذاکرات پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت د بلوچستان له حکومت د تختول شو کان کیندونکو د خوشی کولو لپاره د ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده او نن پر ښځو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې په پاک افغان پوله تر جګړې وروسته د دواړو خواوو د ولسي مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. په دغه اړه د مذاکراتو یو ګډونوال او د خرلاسو ځایي مشر ملک ناصر حسین بیگا مشال ریډیو ته وویل دوی رضا شوي چې وړومبې اوربند وکړي او بیا د شخړې د هواري لپاره خبرو ته کښېني. د زیارت په ماسپښین له کورمې د دوپرځیو بنګخو 15 مشران ډانډې پټان ته ورغلي او هلته یې د بېلابېلو قامونو د شلو استادو سره جرګه کړې ده. که څه هم د دواړو حکومتونو کوم استازی په دې مذاکراتو کې شامل نه و، خو قومي مشران وایي چې د مذاکراتو لپاره ورته د حکومتونو مرسته ترلاسه ده. په 13 نومبر د پولیا خوا د طالبانو سره د دوپرځیو او بنګخو د جګړې پیلېدونو وروسته دا وړومبې ځل دی چې ولسي مشرانو خبرې کړې دي. په خرلاسو او بوړکي کې میشت قومونه د پولې هغه خوا ته په 100 ایکړه هغه ځمکه دعوه لري چې په پوله د ازغن تار لګېدو له کبله متنازعه ګرځېدلې ده. د ګل په ورځ د پاکستاني چارواکو د طالبانو سره مذاکرات شوي وو، خو هغه پر دغه بې نتیجې پاتې شو چې په ځمکه د دوپرځیو او بنګخو دعوه ونه منل شوه. طالبان د ازغن تار هغه خوا سیمه خپله ګڼي او وایي چې دغلته به تعمیراتي کارونو لا دوام ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت د بلوچستان له حکومت ته د تختول شو کان کیندونکو د خوشی کولو لپاره د ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده. د کان کیندونکو نامعلومو وسلوالو د نومبر په 14 شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له کانونو تختولې دي. په تختول شو کې 4 تنه د شنګلي زلې سره تړاو لري او نور 2 د بلوچستان اوسیدونکي دي. په خیبر پختونخوا کې د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي د نومبر په 23 مشال لیډو ته وویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت ته د تختول شو مزدورانو د خوشی کولو لپاره رسمي خط هم استولی دی.
نه خبرو خدا ده چې ما لیټوم کړی دی او وزیر اعلی صاحب سره د هغې سره رابطه هم شوې ده. هغې طرف نه د غم راغی چې یاره موږ هم لګیا یو. بیا وزیر اعلی محمود خان صاحب چې دی نن د هغې طرف نه به رابطه شوي، ځکه چې د هغې فیملیز ډېر زیات تکلیف کې دي، ډېر پریشانۍ کې دي او دغه تشویش موږ ته هم دی.
بلخوا د شنګلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر علي باش خان مشال لیډو ته ویلي باید په دې اړه د خیبر پختونخوا متعلقه چارواکي بلوچستان ته لاړ شي او هلته له صوبایي حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په بلوچستان کې د کویری په کانونو کې شاوخوا 40,000 مزدوران کار کوي چې زیاتره د شنګلې ضلع سره تړاو لري. په پاکستان کې د امریکا سفارت جنرال اسم منیر ته د فوج د مشر او جنرال ساحر شمشاد میرزا ته د فوجي مشرانو د کمیټې د مشر په جوړېدو مبارکي ورکړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د منتخبو استازو فوجي مشرتابه مدني ټولنې د برخوالو سره د خپل منځي چارو سوداګرۍ سرمایه کاری ماحولیاتي بدلون او سیمه ییز امنیت په چارو کې د کار هوډ څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف د فوج د سرلخکر د چوکۍ لپاره د جنرال اسیم منیر او جوائنټ چیفز آف سټاف د کمیټې د مشرې لپاره د جنرال ساحر شمشاد میرزا د نومونو منظوري ورکړې ده. له دغې وروسته ولسمشر عارف الوی هم د دواړو نومونو رسمي منظوري ورکړه او نن د دوی د مقررېدو اعلامیه هم خپره شوې ده. نن پر ښځو د تشدد مخنیوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپله ویبپاڼه ویلي چې د دې ورځې د لمانځلو مرام په نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوي زیاتول دي. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري سازمان سینټینیل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په وروستي راپور کې ویلي چې د 2022 کال په اگست کې په ټول پاکستان کې د ښځو د تښتونې 116 پیښې او پر دوی د تشدد د اواتیا پیښې ثبت شوي دي. د دغې ادارې د شمیرو له مخه یوازې په اګست میاشت کې پر ښځو د کورني تشدد 3 پیښې رپورټ شوي دي چې تر ټولو زیاتې په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. د خبرونې پیل کوو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. پر سرحدي پوله تر جرګې وروسته په اول دل د ولسي مشرانو جرګه شوې. د زیارت پر ورځ د کورمې 15 مشران د افغانستان ډنډې پټان ولسوالۍ ته ورغلي او هغلته یې د هغې غاړې مشرانو سره خبرې کړې. پرون د دواړو خواوو مشران پر دغه متفق شول چې ډزبندي دې وشي او د ځمکې شخړې ته د خبرو له لارې حل وکتلی شي. سبا د خالي په ورځ به مشران یو ځل بیا کښېني. پر 13 نومبر د پولې اخوا له طالبانو سره د دوپرازیو او بنګخو هله نښته پیل شوه کله چې سرحدي کرښې ته نږدې پر متنازع ځمکه کار پیل شو. په نښته کې د یو پوځي او طالب په شمول 3 تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي ول. طارق کورغزی نور تفصیل وړاندې کوي.
په کورما کې پر پاک افغان پوله تر جګړې پس حالات بیرته د معمول په لور راوستلو او متنازع ځمکه تعمیراتي کار پر راپورته شوې شخړې د دواړو خواوو ولسي مشرانو ترمنځ مذاکرات پیل شوي. په مذاکراتو کې شامل د خلاصو ځای مشر ملک سید ناصر حسین د جمعې په شپه ناوخته مشال لډیو ته ویلي دوی په خپلو کې پر دغه متفق شول چې اول د ډزبندي وشي او بیا پر یاد شخړې خبرې وکړي. ملک سید ناصر حسین زیاتوي د خالی پورز به یو ځل بیا کینی چې پکې پر پاتې او اصل شخړې ته د حل لار کتلو لپاره به خبرې کوي.
د افغانستان مشران د خپل حکومت دا وینا وکړي چې توپونی ترپل وچوي او د پاکستان مشران د خپل پاوچ ته وایي چې توپونی د ترپل وچوي. ډزبندي شوله او کوم ټریک څه تیریږي د آینده یعنی د سبا نه بله ورځې هفتې ورځې پورې به هغه نه هیڅ قسم ته کور نه کیږي او هفتې ورځې نیمې بجې به دا جرګه بیا یو وری کینی.
د زیارت په ماسپخین له کورمې د دوپرځای او بنګخو په شمول 15 مشران ډنډې پټان ته ورغلي او هغلته د مختلفو قومونو شاوخوا 40 مشرانو سره په کلو میدان کې مذاکرات کړي. کچو هم د دواړو حکومتونو کوم غړی په دغه مذاکرات کې نو شامل خو ویل کېږي چې ولسی غونډې ته د هغوی پوره تایید حاصل و. پر 13 نومبر د پولې اخوا له طالبانو سره د دوپرځیو او بنګخو جګړه تر پیلېدو پس دا اول ځل دی چې ولسی مشرانو ترمنځ غونډه شوې ده. په خرلاسو او بوړکي کې میش قومونه د پولې اخوا پر 100 اکړه هغه ځمکه دعوه لري چې پر سرحدي کرښه د ازغن تار تر لګېدلو پس د افغانستان غړې پاتې شوې. د ګلپورس پاکستانی چارواکو له طالبانو سره مذاکرات شوي ول خو هغه پر دغه بې نتیجې پاتې شول چې سرحدي پولې ته پر نږدې ځمکه د دوپرځیو او بنګخو دواونه منل شوه. د طالبانو دا دریز و چې ازغن تار تر دې خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیراتي کار کولو ته به دوام ورکوي. د پړچینا ځای مشر حاجی رؤوف حسین مشال لډیو ته وایي هر مسله په خبرو حل کیږي خو بدبختانه پر سرحدي پوله راپورته شوې شخړه جګړه وشوله چې هغې دواړو خواوو پر خلکو اثر غورځولې.
دا ډېر خوشاین دی او ډېر ښه خبره ده ځکه دواړه طرف ته قبایل سره وړونه دي پښتانه دي یو بل سره ډېر قضیبي تعلقات دي او دې نه علاوه دي لارې سرحد بندې شوه جنا کاروبار ته ډېر زیات زیان ورسېدلو. تقریبا 19 تاریخ نه ومه تم اوریز د کاروبار بند دی او انشاءالله دی کې کابل او اسلام آباد مخلص وي دا انشاءالله مذاکرات جاري وي. دا مسله به ډېر په اسانه او په ښه مینې محبت طریقه سره
په 2010 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرښه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات رنګلی شول. په دغه معامله د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوې. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د بلوچستان د حکومت په مرسته د دغه صوبې په مچ سیمه کې د سکرو له قانونو تښتول شوي هغه کان کیندونکي زر تر دره راخوشي کړي چې د نومبر په 14 له 3 قانونو نامعلومو کسانو تښتولي. په کې 4 تنه د خیبر پختونخوا د شانګلې د لیسر سره تعلق لري. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزی وایي چې د کان کیندونکو تښتونکي د کویلي د قانون له کمپنیو بته یعنی په زور پیسې غواړي. بل خو د کان کیندونکو د اتحادیې مشران غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې په دې لړ کې خپل کرا او صحیح اقدامات پورته کړي. په دې اړه تفصیل منور شانه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومته یې غوښتنه کړې چې په دغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. دا کان کیندونکي د نومبر په 14مه شپې مهال د مچ سیمې د سکرو له کانونو تختول شوې دي. په دوی کې څلور تنه د خیبر پښتونخوا د شنګلې ضلع سره تعلق لري او نور دوه د بلوچستان اوسیدونکي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کارګرانو او کلتوري چارو لپاره صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان صوبایي حکومت ته یې د تختول شوو مزدورانو د خوشي کولو لپاره رسمي خط هم استولی دی.
لومړی خبره خو دا ده چې ما لیټر هم کړی دی وزیر اعلی صاحب سره د هغې سره رابطه هم شوې ده. هغې طرف نه د غم راغی چې یاره موږ هم لیکیا یو او بیا وزیر اعلی محمود خان صاحب چې دی نن د هغې طرف نه به رابطه شوي ځکه چې پرون هغه لیکیا او پرون رابطه نه وشي. نن هغه ماته وختي بیا وویل چې زه ورسره رابطه کوم پوره ځکه چې د هغې فیملیز ډېر زیات تکلیف کې دي ډېر پریشانۍ کې دي او دغه تشویش موږ ته هم دی نو موږ پوره کوشش کوو انشاءالله تعالی چې دا څونه زر بازیاب کېدی شي.
شوکت یوسفزي همداراز وویل چې د ده د معلوماتو تر مخه د دې کان کیندونکو تختونکي د کوئلې د قانونو له کمپنیو باتا یعنی په زور پیسې غواړي. دا کان کیندونکي په یو شپه کې د کوئلې له دریو بیلابیلو کمپنیو څخه تختول شوې دي. بلخوا د پاکستان د کان کیندونکو په اتحادیه کې د شنګلې ضلع مشر علي باش خان د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه ښکاري او غواړي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د حکومت استازي د بلوچستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي. علي باش خان د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل
پکار خدا دا چې منیسټر صاحب د دې ځینا په جاز کې روس کیږي څه قسم مسله ورته نشته او هغه بلوچستان ته لاړ شي او په بلوچستان کې د هغې د صوبې د ستر وزیر اعلی سره د گورنر سره ناسته وکړي او ورته ووایي چې زما د شنګلې کوئلېکان مزدوران چې زما د حلقې سره تعلق ساتي هغې د روزګار دپاره دلته بلوچستان ته راغلي دي نو پکار ده چې د بلوچستان حکومت هغې له د هغې د اوسېدو د هغې د حفاظت کولو ذمواري والي. زه د خطه پورې د ټلیفون په ذریعه باندې چې څومره ټلیفون د دې رابطې شوي دي د هغې نه مونږه زمونږ ارګنایزیشن او د کویلې خواریکخ او د هغې له واقعین ذره برابر هم مطمئن نه یو.
خو د بلوچستان په اسمبلی کې د قانونو او معدنیاتو په اړه د قائمه کمیټې مشر اصغر علي ترين د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوو کان کیندونکو د خلاصولو لپاره به ټول ممکن اقدامات کوي. نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت په دې صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو ته ژمن دی او هڅه به کوي چې دا ډول پیښې په آینده کې تکرار نشي. د خیبر پښتونخوا د شنګلې د کان کیندونکو د مشر علي باش خان په وینا په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې خواوشا سلويخ زره مزدوران کار کوي چې زیاتره یې د شنګلې ضلع سره تعلق لري. نوموړی وایي چې د بلوچستان د کویلې په قانونو کې د شنګلې نه پاس زیات مزدوران د سوات او بره دیر ضلع سره تعلق لري او د افغانستان مزدوران هم په دې قانونو کې کار کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو زمیدارانو سره حکومتي او د غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل کړې دي. کروندګر دغه ګام ستایي خو وايي په کار و چې دا مرستې د سیلاب سمدستي ورستو شوی وي ځکه چې د ډیرو زمیدارانو مالي حالت خراب شوی دی. حکومتي چارواکي وايي په تخمینه لګولو وخت ډیر لګي او د دوی هڅه ده چې د اغیزمنو زمیدارو سره مرستې جاري وساتي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه تفصیل لري.
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په خوشه دولسو ضلعو کې ولاړ فصلونه او د کر کروندې ځمکو ته زیان اړولی او دغلته ولاړ فصلونه او ځمکه د ځان سره لوکړې وي. دغه زمینداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وایي چې ډیرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چارصدې ګیدړ کلی نواب خان وایي
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شوی دي نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین د سره باقي بیا بلیټ کیږي د بلیټ سره په کیسه لوړ جوړې تر کاغو نو د لیول ضرورت کې خامخا سره نور د پیسو ضرورت هم راځي. مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي پسنونه خراب شي ویری غنی تبا شي ویری جوار ډیر آبادی غردیدلی دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شي ویری یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې کې 2 اکړه چیرې نو دا بچي ویری او دا 10 اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلی وی. اوس زمنګ په کلی کې کم داسې سیزم کې دي کم سیلاب نه بچ نه پاږي کې داسې کم اس کم لې میش دیس غنم ولر دی دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیډ کو چې پدې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دن پکې نورم لګي
دا امرستي صوبایي حکومت دا یو ایس ایډ او ایف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار اور ډیر اسماعیل خان پشمول به د صوبې خوشا 200 اغیزمنو ضلعو کې زمیدارانو ته دا رسوي د 400 مرزا ډیر کلی زمیدار سلامت خان وای د نیمه زمیداری د ورسره او دومره وس دست نه لري چې سیلاب ورلا کم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړې
زمو پټی چیرې کان خاص د سین په غاړه دي کنه نو سپټی هغه داسې کړې چې بس غنی پکې نیم ښکاری نیم نه ښکاری بیګه خراب کړې او د یالو له مسله چې لکه له پکې غردولې ډې پی دي پکې نو هغه چې ته په بلډ سمې نه غړې خرچی راکای کنا او پسنو خراب شون بس هو سم پنه کی دا خبر یی جی زما سره خوش پگنی می جرو پټی دی او غیر ټول خراب کړی کنا یره وسه غنل ورو دغه اندازه رات نه چې سونه خرچو کی راځي بیا به قرض دار کوم
دغه مرستو کی د غنمو د ډی ای پی او د یوریا یا یو بوره شامل ده د خیبر پختونخوا د کر کروندې محکمې مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ضلع انتظامیو سره اول تخمینه لګول وو چې سومره زیان شوی دی
علم سات زمونږ کم دی ربی کی چې دا کم پیکج دی دا تقریبا 70,000 زمیدارو ته دا پیکج برسل خیبر پختونخوا کې دا اصل کې اسسمنت د دې شوی او نو دا کم پیکج سی چا دین او دا خو ډیر لک تعداد دی دا زمیدارو نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا برازی او دا بکری زکه مونږ زمیدارو سره مونږ ډیسکشنز وکړل نو هغه کې دا 15 دسمبر پورې لکه کار مونږ کولې مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخ مونږ کړه دی د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره
دا کار کروندې محکمې مشر جاته وی چې ټوله صوبه کې 13 سیلابونه او بارانونو خوشا 1,200,000 اکړه ځمکه اغیزمنه کړې چې ټول مالیات یې خوشا 14 ارب روپیه دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په 2014 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د سیف سیټی په نوم د یو پروژې اعلان کړی و د پروژې مشر وقار خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تربیت یافته یا مسلکي کسانو د کمۍ له امله پروژه د ځان ښکار ده خو د 2023 میلادي کال په مارچ کې ورباندې کار پیل شي دغه پروژه د ځان ښکار کېدو له امله یې لګښت له 10,25 ارب روپو ته رسېدلی په دې اړه باندې تفصیل عظمت علي شانه و
پا کال 2014 کې د صوبایي حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیژنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټی پروژه لا هم نه ده شروع چې د وخت تیرېدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی پیښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پیښور خار کې ترې غلو پیسې موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و خو د درې کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتوت تانې سره نږدې درې کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس راسه ډېر ضروري او رقم اغیر نه سنیچ کړو بیا په ډېره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما ایف آئی آر درج شو بیا هغې نه پس زه بار بار ایس ایچ او له لاړم دغه شانتي ایس ایس پی آپریشن او سی سی ٹی پی او له لاړم او هغې ما ته داسې یقین دیانه نه کی جز بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیمه کیو شو خود دم را موده وشولا او زما غس زونه تر نن سات پوری ریکور نشو
دا پروژه تر مخبه په خبر خار کې لزرو کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروي او لدرې زرو زیاتې کیمرې به هم لګول کیږي چې پکې د انسان د مخ د پیجنګلو کیمرې هم شامل دي د سیف سیټی پروجیکټ ډایریکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټی پروژه کار پیل شي
دا پروجیکټ جی بیسیکلی د 2009-10 خوښه دادی د دې فرست دغه یونیورسيټي شویو چیرې دادی په خبر کې کوم نه ده شرګردی دا او جرایم دي د دې مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت ایڈمنستریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز چې کوم دا داسې یو پروجیکټ کول شي داغه صلاحیتونه هغه شانتي نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ رست او رزه لیټ کېده تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن 35 کاله مخکې تقریبا 20 ارب روپۍ د عوامو لپاره د غي د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته نو کومه صرف دا یو بنچ مارک کیدو نو دې وخت کې چې دا کم
دا پیښور پولیس لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه تیر کال په پیښور کې د مرګ 314 او د غلا 110 کیسونه رپورټ شوی وو خو سخ کال د مرګونو شمیره د 300 شوی ده د غلا 410 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه رپورټ شوی دي رپورټ کې ویلي شوی دي چې تیر کال په نسبت سخ کال د جرمونو کچا 100 شوی ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو مشال یو ته غوږی اوریدونکو پرون ماخام د پاکستان ولسمشر عارف الوی د پوز د مشر په حیث د جنرال سید عاصم منیر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې د مشر په توګه د جنرال ساحر شمشاد میرزا د نومونو سمری لاسلیک کړه دا سمری هم 13 ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ولسمشر ته د تایید لپاره لیږل شوی و په دې اړه تفصیل شانواز ترګزین اور
لیفټیننټ جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوز نوې مشر ټاکل شوی د نومبر په 14 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا نومول شوی لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد هم د پوزونو شریک چیرمن په څوکۍ مقرر شوی دغه نمونه د وزیر اعظم د دفتر صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته د منظوري لپاره لیږل شوی چې ډاکټر عارف الوی هم ور باندې دستخط کړي د پوز نه ریټایر برګیډیر سید نذیر مومن مشال ریډیو ته د نومبر په 14 ماخام وویل عاصم منیر د پوزي څوکیو ترڅنګ د استخباراتي ادارو ملټری انټلیجنس او ISI مشر هم پاتې شوی
دوه کیریئر افیسرز دي دوه د انفنٹری نه دی یو د اف اف نه دی فرنٹیر فورس رجمنٹ نه او بل چې کوم دی هغه د سند رجمنٹ نه دی چې هغه د انفنٹری دی د جنرال آصف منیر چې کوم دی سوډا فانر دی دا غی نه علاوه په ملټری انټلیجنس هغه هم لیډ کړی دی ایز اے میجر جنرل د آصف منیر والد صاحب چې کوم هغه پرنسپل او د یو سکول په لال کورتای کې پندای کې ساحر شمشاد چې کوم دی نو هغه یو یتیم او مور پلان نه پاتې شوی دی هغه دې هدا ته ورس نو دا ډیر لوی کریډټ دی
صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د اسلام آباد د خپل پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د مشورې لپاره لاهور ته تللو چې د هغه ځای د دواړو جرنیلانو د ترقی په کاغذ دستخط کړي د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم عاصم منیر د پوز د تربیتی ادارې منګلانه کمیشن پاس کړي د موجوده پوزي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګیډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شوی د ISI د څوکۍ نه وروسته عاصم منیر د ګوجرانوالی پنجاب کور کمانډر هم مقرر شو او دوه کال وروسته نوموړی د پوز مرکزی دفتر GHQ کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو د GTV د یو رپورټ تر مخې عاصم منیر به د پاکستان اولنې پوزي مشر وي چې د پوز خپل خفیه ادارې MI او د پاکستان د خفیه ادارې ISI مشر پاتې شوی وي د رپورټ سره سم عاصم منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه د کراچی پوهنتون د جرنالیزم څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته د نومبر په 14 نه وخته وویل کوم چې دا اصول دی واري جوړ شو چې تر ټولو مشر جرنل پوځي مشر جوړ شو که په دې اصول عمل وشي نو ډېرې زیاتې اندېښنې دي هغه ختمې دی شي او جمهوري نظام ته فائدہ هم کیږي شي
او جمهوري نظام کو فائدہ ہو سکتا
د پوځي مشر د نامزدګۍ وروسته د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف ویلو که صدر پاکستان په دغه نمونه دستخط ونه کړ دوی سره نور آئینی او قانوني لارې شته چې عاصم منیر پوځي مشر او ساحر شمشاد د مسلح پوځونو شریک مشر وټاکي یاد دی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ لخوا شپږ نمونه ورکړل شو چې په دې کې دی یو پوځي مشر او یو د مسلح پوځونو مشر وټاکي خو د وزیر اعظم لخوا عاصم منیر او ساحر شمشاد په یادو شویو څوکیو وټاکل شو شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او لیدونکو هر کال د نومبر 25مه په نړۍ کې په خزو د تشدد مخنیوي او په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل شي. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د دې ورځې د لمانځلو مقصد پر خزو د کورنۍ تشدد د ناسمو رویو په دوی د زور زیاتی خلاف د پوهې زیاتول دي. سږ کال دا ورځ په دې پیغام سره لمانځل شي چې څنګه ټول یوځای شي او پر خزو او نجونو د تشدد مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه.
په خزو د تشدد د مخنیوي په اړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقونو ادارې وایي هلته پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو ته وایي په خزو د تشدد مخنیوي په اړه په صوبه کې مختلف د پوهاوي زیاتولو کمپینونه پیل کړي دي.
بل نوالی لسم دسمبر بوره دا مونږ یو مهم چلو چې په خزو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف. نو دې مهم کې مهم چلو له دا بار مونږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی دي او مونږ هغه کو. نو دا هغه الریډی مونږ شروع کړی دي، هغه باندې مونږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي کارونه مونږ کړی دي. نو په هغه کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې مونږ سیمینار کوو لکه د میډیم ډېر زیات رول دی په کار دی چې دی هم د ښځو خلاف چې کوم تشدد دی مخنیوی او کې داسې.
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې یو شپږ رپورټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې 11 د جنسي تیری او 14 د کورنۍ تشدد پیښې رپورټ شوی دي. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړي دي، خو په سواد کې پر خصوص د تشدد د مخنیوي لپاره د کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر خصوص د تشدد پیښې لدینه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
په دې کې دا څه ډېر شي کیسز موږ راغلي ماشومان جنکۍ لکه وژل شوي دي، هغوی سوځول شوي دي. په دې کې باید بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړي دي او د عدالت په ترو باندې دوباره لکه د هغوی چې کوم باډي دی لکه د قبر نه راایسته شي چې دوباره پوسټ مارټم وشي او د هغوی صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي. نو داسې قسمه زموږ سره خو ډېر زیات کیسز داسې موږ کړي دي.
بلخوا د پېښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه ښار کې تر اوسه د ناموسي وژنو یا د غیرت په نوم د وژنو دوه شپې رپورټ شوی دي. په دغو کې زیاتره د خوښۍ د ودونو او د کورنیو شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یوه پیښه کې د تیر جولای میاشت کې د خوښۍ د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وژل شوی. هم د تیر اګست میاشت کې په یوه بله پیښه کې د پېښور سره نږدې په داودزو سیمه کې یو تن خپلې دوی خویندې په ډزو وژلي او وروسته یې پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وژلي دي. د ښځو د حقونو یوه کارکونکې شاد بیگم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
شرح ہے کمو طرف کی طرف تو نو کشر ہے سیوا شوی ام د مطلب صحد پوری یو سیز بل دے دا سیز کم سکول مطلب ہوس کی ام او میڈیا کیمرا جی پر فیس بک پر سوشل میڈیا ام را جی او بیا ہم کی سوک نہیں ریگی چھ نہیں خلق ورانہ خبر جی زکا چھ دیش خلق نشتری چھ اخی خلق د سزا گانی ور کرے شوی دی.
پو پاکستان کی د روان کال پر سپتمبر میاش کی د سارا انعام پنوم دے وی خزی تو وجنی وستا یو زل بیا پر ناموسی وجنو پر خزو تشدد بے خو پ اڑا بحث پل شوی دی. پو ہا گپی کی په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوها زیاته کړل شي.
یقینا دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې د خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې به کوو او دې لپاره معاشرتي تبلیغات پکار دي او معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به کې خپل تجاویز مرتب کړي.
بلخوا د خزو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د سپتمبر میاشت راپور لمخې پر خزو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د خزو د تختونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرونه غوړي. پښتونخوا کې د 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو رندیر درته وړاندې کوم. د پاکستان د پوز نوې مشر جنرال اسیم منیر او د پوز مشرانو د غړي کمیټې مشر جنرال ساحر شمشاد میرزا تیر ماخام د نومبر په 23 د وزیر اعظم شاه باز شریف سره لیدلي. د وزیر اعظم له دفتره په خبرو شو ویډیوګانو کې خبردل شوی چې دواړو پوز مشرانو له وزیر اعظم سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان پرون په یو خبره شو ویډیو کې پر خپل پلویانو غږ کړی چې سبا د نومبر په 26 د راولپنډۍ په آزادۍ مارچ کې ګډون وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بلوچستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې په هغه صوبه کې د تختول شوو کان کیندونکو د خوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نن د نومبر په 25 په دوه ورځنیو سرکاري دوره ترکیې ته روان شوی او اوس درته ونی د خبرونه تاندې هیلې وړاندې کوو. په دې پروګرام کې واورئ چې د پښتنو په سیمو کې نامنی، بېکوري او کډوالي د ښځو ژوند ته څومره تاوان رسولی دی او د ښځو ژوند یې څومره متاثره کړی دی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د دې خبرونې نه پس به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل اوري چې زموږ همکار منور شاه برابره کړي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو تاندې هیلی پروگرام ته ستړي مشي. زه فرخند اسد یم او په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروگرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کوم ستونزو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسې نامنی، پوځي عملیات، کډوالي او بېکوري ولیدل شو. دغو حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي په دسرات پرې باسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي سوسائٹی یا یو پیسفل سوسائٹی یا پرمن ٹولنا اغی د پارا چدے نو چکلا ستا پکور کی یو سازگار ماحول وی چکم کے ستا نہ کمزوری چی سوکوی لکہ زمون پکورن کی زمون کمزوری زمون گا بچے یا زمون گا خویندے ویندے یا زمون گا قربدانی چی اغی پا یرا او پا خوف کی جون نکی نو آغا یو صحت مند، یو ہیلدی او یو پراسپر سوسائٹی کریئٹ کی.
لکه داسې هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نه وي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې د هغه په مستقبل باندې بد اثرات غورځوي، او یا که بهر هغه تشدد ګوري نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د ښځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیچوډ هغه بیا هم اک شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. داغه ګوري چې داغه پلار داغه مور وهي یا داغه پلار داغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي نو داغه هغه بیهیویئر کې او هغه اټیچوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي، هغه بیا چې کمزے کې کمزوري کسوی یا کمزوري خلق ګوري پاغي باندې هغه اغه اپریشن ایکسپریس کی څنګه چې اغه اپریشن اغه په کور کې ګور نو زویم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ ته چې جنډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار دا نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده د ک شانتي مونږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وی کمی سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وی هاغه سوسایټي کې دنه سړی په خپل کورونو کې اغه وایلنس ایکسپریس کوي چې کوم سړی باندې وایلنس کې دا یو چین سرکل دے دا یو چین دے چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یاد ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی نبی آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پا خپل کور کے زان پا کمزور بندی اوباسی
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 28مه د امن نړیواله ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړی او هر اوسیدونکی خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یوه پوره امنه ټولنه څه ته وایي او اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپینډنسي او ټولنس پیدا شي نو دې ته وایي پر امن معاشرې یو ځای والی یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي سماجي وي اخلاقي وي معاشرتي وي او که سیاسي وي او که مذهبي وي چې هغې ټولو جلک پکې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې معاشرو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابي نه کېږي. نو هغې وجه دا چې دې کې یو پارت مسینګ وي او کله چې دغه پارت مسینګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه لیکلي د یوې پرامنه ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد نه تر وزیرستانه پورې پښتنو په خپله خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپله خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چېرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي جنګونه وي نو پای کې کمزوره طبقات ټارګټ وي. ښځا یو پرومیننټ دغه یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو ګورئ ماشومان غریبان معذوره ضعیفان دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو که مونږ د لوږې په شکل کې وګورو که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو نو ټول کمزوره طبقات ډېر زیات متاثره شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د بادې نیمه حصه وي نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی نه په امن کې مشاورت شوی نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال وای یوه پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې ښځې او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سهولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلي دي، دا خپله یوه تناقض پالیسی ده. په دې معنی چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بی له شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخ له پلوه تاسو که برسی که همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بیولوژي ووایو او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانه کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 کابل ونیو. دوی له هغې وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمېر بندیزونه لګولي دي. څېړونکي وایي د پښتنو په سیمو کې د نجونو د تعلیمي کمې شرې یوه مهمه وجه دا هم ده چې هلته ناامني او بېکوري ده. په درآدمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د یوې پرابنه ټولنې جوړېدل ناممکنه کار دی.
اوس د خیبر پښتونخوا یې څه شوه کنه، او بیا په کې دا یونیورسټیم د فاټا په نوم باندې رانه خاص چې کوم سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارت وزیرستان د تورن ایجنسی باندې جوړ خیبر ایجنسی، نو دا بنیادي کوم تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس، نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه داسې ژونه لکه همیشه دپاره دا ختمولی شي. دا یې خو دا سټیپ شروع شو، خو مونږ چې دا یونیورسټي جوړه شوه تقریبا 100 نه دی خپل اکاډمیک سیشن سټارټ کړل، او اولنی تقریبا 2-3 کالو کې مونږ ته بس نیو سټوډنټ سټارټ کړل. ایجوکیشن سیکټر کې به تاسو سټیپ لګه دا شانې خبر وکړو. نو بیا په دې زموږ سره یو سیر والا بریټش کونسل والا یو دوه پراجیکټس راغلل چې هغوی په دې فیمیل ایجوکیشن باندې کار کولی دا چې کوم یو 18 سال نه کم چې هغوی ته سکلز وښيي.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
مننه اوریدونکو، موږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بیکاري او د تعلیم کمی وي. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرتونې قبولې کړي. د چارو پوهان وای به تعلیم او به هنر ټولنه هیڅ کله ترقی نشي کولای. د تعلیم په حق لسیلون کې غیر سرکاري اداره الف اعلان وای د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د جنکو د تعلیم شرح له 25% نه هم ښکته ده. دا شمیرې د 20مې پیړۍ د پرمختګ باوجود مخ ته راغلي، نو په شلمه پیړۍ کې د پیدا شوو جنکو د تعلیم شرح به څومره وه دا اندازه لګول ګران دي. خو بیا هنر تر سهده د تعلیم کمې پوره کوي چې یو تن پرې ځان ته کار روزګار لټولی شي. همدغه راز د خیبر پښتونخوا د یو کلي اوسیدونکې ساجده بی بی وای تعلیم یې د نشت برابر دی، نه بچی لري او خاوند یې هم څه خاص روزګار نه کوي، نو ځکه یې د خاوند په سلا د کور بوج اوچتولو ته ملا وتړله. دا وای
زما په کور کې ډیر داسې ګډوډ او سخت حالات به مونږ ډیر تیر شوي دي کنه، خو زه ډیر د الله نه شکر گزار یم چې زما سره خپل هنر وو او ما همت نه دی ویلې چې یاره زه به همت ویلم او څه به یو کار نه کوم، او زه وایم چې یاره زه دا به مې سړی کوي زه به ولی کوم. زما د واده تقریبا 25 کاله وشو. کور والا مې زمینداری کوي، د این جی او والا نه مې ټریننګونه اخیستلي دي، د هوا لور نه مې اخیستلي دي، ایس آر ایس پی نه مې اخیستلي دي ټریننګونه. داسې مختلف ادارې دي چې هغې نه ما ټریننګ اخیستی دي او زه مخ په وړاندې روان یم او شکر الحمدلله. اوس ما د کمپیوټر ټریننګ کړی دی تقریبا 3 مهینه عام د هوا لور سره کړی دی. پاغه باندې نت باندې زموږ ته خپل لا کم کاروبار لگا دی چې موږ بیٹشیټي دا کم ډیزاینو نه او موږ خپل را غختل غواړو، نو هغه موږ را وغواړو او کم ډیزاینو موږ خپل کم جوړو، نو هغه موږ پیکي جوړولو وغیرہ کنه هغه موږ په نت باندې ورکو بیا.
ساجده بی بی وای د خیریه ادارو د تربیت په وجه اوس د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې خپل د لاس جوړ شیان خرڅوي. دا کاروبار یې څنګه شروع کړ؟
دا زمون کو کلی کا دلتا اول چې ایس آر سی ویلی بینک جوړ کولو ټنګونه جوړ کړ او مونږ لا چې کم آلتا بیا خورشید بانو رااله. خورشید بانو مونږ ته ویل چې یاره دغه سي زمون یو اداره ده د حوالو بیا هغه سره مونږ لاړو، هغه سره مونږ تعلق وکړو چې یاره دا مونږ دغه سي زما خو دومره هنر شته دی او زما خو وړاندې تک غواړم خو ولې موجوده وسایل ما سره دغه نشته دی. بیا هغه کې مونږ د ویلیج بینک نه یا د مور د دې مختلف بینکونو نه مونږ قرضه اغستی ده، هغه د پاره چې مونږ ماشینونه اغستی دي، مونږ په کپڑا اغستی ده، مونږ په دا کم خپل موجوده وسایل او هغه په مونږ سیټ کړی دي. خو لیکن دا څه ده چې ډیر د انسان د تګ راتګ او د تعلقات د وجې نه دا چې نو مخکې انسان تلی شي دا څه نشي تلی چې یاره ته به کور کې کینی یو کار به وکړي.
دا چې د پښتنو په ټولنه کې د ښځو لپاره له کوره بهر وتل هم مشکلات لري، دا څنګه حل کېدلی شي؟ په دې پښتنه ساجدې بی بی وویل
نو زه اول ریم کنه چې د کور سپورټ د سړی د خپل خاوند او داغي اجازه د سره ای کنه نو ته به یو کار کی او چې د خپل خاون اجازه د سره نه نو ته یو کار نشې کولای. ما سره د خپل خاون سپورټ او ما سره بیا زما بچی خو واړو د خپل خاون سپورټ او را سره غي قتل چیرې زما خزه خو او ما کور راټینګې او ما د عزت خیال سات ولی چې ما په دې دومره سخته نرمه کې ما چاته نه دی ویلی چې مال له شل روپۍ راکې کبینګ نه ملون اغسته دې په خپل ترو باندې کوم مثال چانه مې له شل روپۍ قرض اغستی په خپل ترو باندې اختر له کپڑے شولې داسې واده خادیش ولا غم خادیش وسه ارسه ما په خپل سر باندې کړی دي اغم ما خپل سړی ته باندې سه دا نه دی ډیپینډ کړی چې یاره ما دا تا د پاره وکړ یا ولی مې دا وکړ.
نوموړی وای په کور کې د استعمال د سامانونو لپاره هر ډول د کپڑے مخونه او نور شیان جوړوي او لزان سره یې نورې خزه هم په روزګار کړی دي.
بیکشیټ جوړو رضایانې جوړو اټریسی جوړو فلور کوشن شولې د سیټ شولو لکاغي سره سوفې شولې وغیرہ دې ټول ته موږ سیټونه غندو کویل کار شولو برا دې فیل والا کار شولو دې کې اپلیک والا کار شولو نو دې سره اوس اوس ما په کالو شو تقریبا د ایس آر ایس پی سره ټریننګ واغستلو د بیکشیټو شکر الحمدلله چې چرته صدا سي ټریننګ دې پروګرامي هغه کې زی سالم پدې علم چې زم زمانہ تجربه نورم زیاته شي او زما د وجه نه نور خلکو ته دا فائدہ وشي. څنګه ما درته اوس تقریبا زما کوه کې دا 18 جن کوته دا هوا لور د سیټ چې د کمپیوټر ټریننګ وشولو زما سره دا 15 پک جن کوي کار کوي یا دا د کلی کسان چا چا چې کار ورکوم.
ساجده بیبی همداراز وای د خاوند او بچو په مرسته یې د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو پاڼه جوړه کړې چې د خپلو جوړو کړو شیانو نمونه پرې خپروي. بیا یې د خاوند او زوی په ټلیفون هم خلک پوښتنه او خرید کوي او په دوکانونو کې هم د خرڅ لپاره ورکوي. نوموړی په کورونو کې ناستو مېرمنو ته څه پیغام ورکوي؟
خاص کر ته په ریډیو ورکا یو خزم داسې نه یي چې هغه د ځان څخه وکړي یاره زه به په خاوند باندې ډېر دا خبره ډیپینډ کوم. یا داسې ښځې ماله په خپل هم رالی دي ما ته وایي چې باجی زمونږ کار نشته دی او خاوند مې بېروزګاره دی او داسې دي هغه سې دي که نه نو زه هغه ښځو ته وایم چې خپله همت مه بېلی خپل هنر ټول نه ښه شي چې ستا هنر هم نه دی ده نو پردی کار مه کوه ځان له شل روپو قرضه واخله. زمونږ اوس کې پېښور کې چې دی حکومت والا قرضه ورکوي په مختلف ځایونو کې برانچونه کولو دي خزه دې 30,000 روپۍ والی ځان نه دی ورکوه د روزګار شروع کی نه دې د چا زی جارو کوي نه دې د چا لوخي ویني خپل بچو سره بناسته خپل کور دې خپل کاروبار شروع کی نه دې خاوند په دې خبره تنګي ولی چې یو سړی دی یو سړی به اته کسان لس کسان څنګه وساتي ګرانه ګرانی دا 500 روپۍ باندې خو اسم نه کیږي نه 2500 روپۍ باندې.
ساجده بیبی چې د انټرنیټ او فیسبوک لاره خپل روزګار چلوي وای هر خزه که همت وکړي او د خپل کورنۍ ملاتړ تر لاسه کړي نو خپل کاروبار شروع کولی شي. په دې حق له نور تفصیل هم درکو خدای ویلاند د مینا پس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې به دا اونۍ واوري چې څه ډول مېرمنې په خپلو کورونو کې کار روزګار شروع کولی شي او د خپلې کورنۍ په مالی بوج اوچتولو کې برخه اخیستی شي. با همته مېرمنې د معمولي تربیت وروسته په خپلو کورونو کې د خپلې خوښې کاروبار شروع کوي او د خپلې کورنۍ ملا مضبوطوي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال رادیو ترڅنګ اوسئ.
په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره تربیت ورکوونکي و مېرمن مشال لري او توای
زمانم جی پروین بیبی ده او زه یو ورکوټه شانتی پېښور کې کله دلته سي ده کما او زه د فوټ ټرینر ام فوټ بال ټریننګونه ورکوم. موږ مختلف د اګنایزیشن والا چې دي دا کوم ان جی او ګان دي دای په کلو کې دا غریب خلکو لپاره د ټریننګ تنظیم کوي کله لس یا 15 کسانی خزی یا څر کسانې ښځینو هغې ته بیا چې هغوی څه ډیمانډ دي تاسو په څه باندې ټریننګ اخیستی اخلی څه کې هم دلچسپي ده نو که هغه په فوټ کې د کوم د پیونه شیزونه جوړېږي څوک په هغې کې خواهش ظاهره وي په هغې کې ورته ورکو څوک په فوټ کې اچار د شربت جم کیچپ وغیرہ پدی باندې بیا کا سو غواړی نو پدی باندې مونږ ورکو مدا مونږ مختلف ما خو دلته په خبر کې می دل دوه کړی دي خو ما چترال کې او دیر کې ډی ټریننګونه ورکړي
ل پروین بیبی مو وپوښتل چې څوک دا ټریننګ تر لاسه کړي نو څومره فائدہ به وکړي
دې ته ډیره فائدہ کیږي که اوس ټریننګ زو ګلی کې اوس ز اسی یو ام زکو کار کور والا خزومه خو چې ما دغه شانتې د ټریننګ تر لاله ما الته ذکر وکړه نو ما تینا دومره فائدہ واغی او زه ټریننګ ورکوم زه خطو خزو ته ټریننګ ورکوم نو دغه شانتې کدا خزی ریبی خزی دی کدا ټریننګ واخلی نو په هغه کې دی بیا د ځان د پاره هغه کار شروع کول شي کوم مارکیټ کې مې هم د دې شیزو ډیر ډیمانډ ورکړي او کله کور د پاره نو هغه ورته چې کوم کوي تم بار نه جرسیم ولا شیزونه روړي او استعمالي نو هغه کیچپ یا اچار شربت د جیم وغیرہ د کور کې ځان ته جوړ کینو دا غي نمبر ته فائدہ مو شي او صحت د پاره م ډیر خري او هغه بیا دا شی جوړ کی او بار بار کې چې هرڅه نو او مخ په ریډ باندې خرڅيږي کور نه سبان یو
پروین بی بی سلور بچی لري او وای چې کله یې کورنۍ له مالی مشکلاتو ښکار شو نو دی د خپل خاوند په مرسته په کور د روزګار شروع کولو اراده وکړه
زیو عام خزم او لازم تعلیم شته اسې معمولی بس پړاول باندې پویږم او نو لیکل بالکل نشم کول خو زه زم خپل زمي خو کارو او هغه زما خاوند په تی وز غل راغل د شپې نوواری ور پسی بند کو بارنا او سلور میخی زمونگا بوت کلو زمونگا اس اثر یو صرف دا اللہ اثر پاتی شو نو بس پدی که چی ضرور وطم او حمد نو پیدا کو نو بس دا خیر اثر بیا خپل کار شروع کو نو پدی که پدی ترینگونو که پدی چیزو نو جورولو که بار مارکیت که دخو دیر برفی دیر زیاد زمونگا دیمانڈ که گی برفی جورو ما او کیل زمونگا دا دو چیزو نو چیزی دا دیر زمونگا خرسیگی نو دا ز جوړو ما خرڅو ما نو اوس ز خیره سره مون ما پکې لورم وعده ته خپل کور میم جوړ کو او ما خواخم عمرې ته اولې ګل او اوس ز خیره سره مونږه قد خاوان عمرې ته روان یو نو دا دومره فائدہ ما ته پتو شو چې کله ز کور نه وای وته ما دا شیز نه وای از کړه نو زه به هغه شانتي په کور کې ناسوم د بل لاس او د بل اجت منه بوم
نو موري اویل په خیبر پښتونخوا کې د میوه او سبزیو پیداوار ډیر دی نو خپ اسانه او په لګو پیسو ته یو شمیر توکي جوړې دي شي
زمونږ را پښتونخوا کې د سیب جیم جوړې دي شي د الوچی جیم جوړې دي شي او د خوبانی جیم جوړې دي شي د اسانه باندې ملاویږي او اچار کې مختلف د سبزیانو سرکی والا اچار چې کوم د سبزیانو کوفی گاجر د نیمبو وغیرہ شین مرچکې د دې او کرتیلو والا جوړې نو هغه په بازار کې په اسانه باندې امو ملاویږي شین اوس ګرمۍ موسم راځي گاجر ملاویږي او شین مرچکې نیمبو ملاویږي او د کم د اچار کم مصالحې هغه هم الت دکاندار سره پتی ملاویږي نو دا اسانه باندې ملاوي دی شي او جوړې ګم دومره ګرانه طریقې نه وي شروعات ته نو تقریبا د تیلو اچار چې جوړې نو په هغه زپاره خو دومره ډیره سرمایه نه ده پکار لکه د لګي پیمانې نه به شروع کړي چې تا کار خو دې روان کی بیا به نو چې تا سره یو دو ډای هزار روپۍ ونو راغې هم ستا کاروبار خپه خوشحاله یو خپه خسته شروع کېدی شي
پروین بی بی وای هغه پښتنې مېرمنې چې تعلیم نه لري نو څه هنر دې زده کړي چې د خپل خاندان ملاتړ شي
ډېر کاروبارونه دې داسې چې ښځې همت وکړي او خپل بچو سره یا خپل خاوندانو سره ملا وتړي او کار روان کړي نو په هر یو کاروبار کې په کور ناسته باندې ضروري نه ده چې ته د کور نه بهر وځې او یو کار وکړي ته په کور درنه ته په کور درنه باندې کپړې خرڅولی چې بازار نه روړه په کلي کې به ښځې په خپله راځي کور کې به دنه اخلي که ته په کور کې یو ورکوټې شانتې اچار جوړ کړي هغه بوتلو کې واچې کلي کې کسانو له ورکړي نو هغه چې بازار ته ځي روړي مطلب په کلی کې په خلک بم ورته ویل شي او د بازار د ټول بم بشي زما خدای دې خزه ته درخواست دی چې تاسو همت وکړئ خپل خاوندانو سره خپل بچو سره ملا اوتړي او کار روان کړئ الله به پکې برکت وکړي
پروین بیبي په کورونو کې د خپل کاروبار شروع کولو لپاره مېرمنو ته تربیت ورکوي او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0002022112 1212 او اوس خپل قربان نو شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ